وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو او د باراک اوباما د بیا ټاکل کېدو په اړه بیلابیل مطالب راغون شوي دي. د دغه ټاکنې په اړه مو د افغانستان د جمهوري ریاست له عکس العمله خبرو. دغه راز د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې امریکا به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې اوري چې په پېښور کې نن په یوې ځان وژونکې حملې کې د پولیسو یو جګپوړي چارواکي او یو شمېر کسان وژل شوي دي. له افغانستان تر اسرائیلو او اروپا پورې نړیوالې ټولنې د امریکا د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لپاره د باراک اوباما د انتخابېدو هرکلی کړی دی. مخکې له دې چې سیمه ییز او نړیوال خبرونه واوري، قاسم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه او شېچاري دا هم د مهمو سرخ د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان جمهوریت ریاست د ولسمشر په توګه د باراک اوباما د بیا ټاکل کېدو هرکلی وکړ. د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو په کاپیسا کې د عملیات پر مهال شپږ وسلوال وژلي او افغان ائتلافي ځواکونو نن د وسلوالو مخالفینو درې قمندانان په درو ولایتونو کې نیولې دي. ده هم پوره خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د ولسمشر په توګه د باراک اوباما د بیا ټاکل کېدو هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویاند احمد زیاس یما کیروی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښود چې ولسمشر اوباما به دا ځل په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو ته جدي پاملرنه وکړي. موږ د ولسمشر باراک اوباما د بریا مبارکي وایو. هیله من یو چې باراک اوباما په دې دوره کې په پاکستان کې د وسلوالو اډو ته جدي پاملرنه وکړي. ولسمشر باراک اوباما نن د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکی او د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه اعلان شو. د دفاع وزارت وایي په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو ځواکونو په عملیات کې شپږ وسلوال مخالف وژل سوي او د دوو بهرنیو اتباعو په ګډون څلور تنه ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د عملیات د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې ترسره سوي خو د دقیق نیټې په اړه نور معلومات نه دي ورکړی سوي. په اعلامیه کې د غرض راغلي چې د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوی قرارګاوي د عملیات پر مهال د افغان ځواکونو لخوا کشف او له منځه وړل سوي دي. افغان او ائتلافي ځواکونو نن د وسلوالو مخالفینو درې قمندانان په جلا عملیات کې په لوګر، کندهار او هلمند ولایتونو کې نیول دي. ایسف ځواکونو په اعلامیه کې څرګنده کړې چې له دې کسان سره یو اندازه وسلې هم نیول سوي. په اعلامیه کې د غرض راغلي چې ایسف او افغان ځواکونو تیر ورځ په هلمند کې 650 کیلوګرام تریاک ترلاسه کړل. وسلوال طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د ننګرهار استیناف محکمې پرون 15 تنه د دوو جلا علني محکمو په ترڅ کې د بیلابیلو جرمونو په تور په بند محکوم کړل. په لومړۍ علني جلسه کې د لاشکونی او د یو کس د چپی کېدو په جرم یو تن په 9 کال او شپږ میاشتې تنفیذي بند محکوم شو. د همدې سره جوخ د هغه څلور تنو علني محکمه پیل شوه چې د پولیسو له لوري د قمار کولو په جرم نیول شوی و. په دغه محکمه کې د قمار کولو په جرم نیول شوی کسانو هر یو ته لس میاشتې د تنفیذي بند سزا ورول شوه. دا کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د څلورو نورو کلونو لپاره انتخاباتو ګټل او د جمهوریت غوښتونکي ګوند سیال مترام نیته یې ماته ورکړه. جمهور رئیس اوباما په خپل ټاټوبي شیکاګو ښار کې خپل ملاتړو ته په وینا کې وویل: نن شپه په دې انتخاباتو کې تاسو د امریکا خلکو موږ ته راپزړه کړل. په داسې حال کې چې زموږ په مخ کې سړک سخت او سفر مو اوږد دی، موږ ځانونه راپورته کړل، له شاته لارې سره مو مبارزه وکړه او په خپلو زړونو کې پوهیږو چې د امریکا متحده ایالاتو ته یوه ښه راتلونکې منتظره ده. مترامنی له دې مخکې په باستن ښار کې خپله ماتې ومنله. ما څو شېبې مخکې جمهور رئیس باراک اوباما ته ټلیفون وکړ او د بری مبارکي مې ورکړه. د دم ملاتړ او کمپاین هم د مبارکۍ ویلو وړ دي. زه ټولو ته نیکې هیلې وړاندې کوم، خو په خاص ډول جمهور رئیس د هغه مېرمنې او لوڼو ته. دا د امریکا لپاره یو ستر ازمیښت دی او زه دعا کوم چې جمهور رئیس زموږ د هیواد په رهبرۍ کې بریالی شي. جمهور رئیس اوباما په شیکاګو ښار کې د خپل انتخاباتي کمپاین په مرکز کې د وینا پر مهال وویل له ښاغلي رامنی سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او هیله من ده چې له هغه سره وګوري او د خپل هیواد د پرمختګ په لارو چارو ورسره خبرې وکړي. له افغانستان تر اسرائیل او اروپا پورې نړیوالې ټولنې د امریکا د جمهور ریاست د دوهمې دورې لپاره د بارک اوباما د انتخابېدو هرکلی کړی دی. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون لومړنی نړیوال مشر و چې د ټویټر له لارې جمهور رئیس بارک اوباما ته مبارکي وویل او هغه یې خپل دوست وباله. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل جمهور رئیس اوباما ته په لیک کې د امریکا انتخابات ستایلي او وایي د نړیوال اقتصادي بحران په حل کې د واشنگټن همکاري د زړه له کومې ستایي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي په مترامنی باندې د جمهور رئیس اوباما بری ښیي چې متحده ایالات به په نړیوالو مسلو کې همداسې په ژوره توګه دخیل وي. د بارک اوباما بری د امریکا او ټولې نړۍ لپاره ډېر مهم وباله. اروپایي اتحادیې هم د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس بارک اوباما د بیا انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د اروپایي کمیسیون مشر هوزه مانوئل براسو او د اروپایي اتحادیې رئیس هرمان وان رمپا په یوې ګډې اعلامې کې ویلي د امریکا د متحده ایالاتو له مشر سره د نږدې همکارۍ دوام ته سترګې په لاره دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوباما د بیا ټاکل کېدو هرکلی کړی او وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د بل هر وخت په نسبت ډېر غښتلي دي. د روسیې ولسي جرګې یا دوما هم په جمهوریت غوښتونکي مترام باندې د اوباما د بری له امله خوښي څرګنده کړې او هیله ښودلې چې جمهور رئیس اوباما به د مسکو او واشنگټن ترمنځ د اړیکو بیا سمبالښت ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوري رئیس ویان هم د امریکا د متحده ایالاتو د انتخاباتو د نتیجو هرکلی کړی او په جمهور رئیس اوباما یې غږ کړی چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د ترورستانو په لرې کولو کې د مرسته وکړي. په پېښور کې نن په یوې ځان وژونکې حملې کې د پولیسو یو جک پوړی چارواکی، درې نور پولیسان او دوه تنه ملکیان ووژل شول. د مشال راډیو خبریال وایي حمله د پېښور په قصه خوانۍ بازار کې وشوه او د پولیسو سوپرینډنډن هلال حیدر پکې پنخه شوی و. پولیس وایي ځان وژونکی پلی و او د پولیسو له ماموریت بهرې د حیدر موټر ته نږدې ځان والوزاوه. یو عیني شاهد قیصر خان د حملې صحنه داسې بیان کړه:
زه چترالی بازار کې وما چې په دې کې درش شو، په دې کې چې موږ ما ولا سنگ را منډه کړې د مین روډ باندې، نو په دې وخت کې لا په ګاډي اور نو لګېدلې، نو په دې وخت کې دا خودکشم لاندې په ځمکه باندې پروت دی او د ډي سپي سیب دا ګاډي په دې کې د رکشې ډېر اور خوا کې پروت و، مختلف کسان پراتو.
پولیس وای په 14 کې لکټر لگا وو ویش کسان ته پیان شوې او روختون تر سوال شوې دي. د پاکستاني طالبانو غویان احسان الله احسان مشال راډیو ته د ټلیفون لارې د حمله مسولیت په غاړه اخیسته ده. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري اوډان دې په خبرونه کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د جمهوری ریاست دیو بل دوري لپاره انتخاب شو.
We have fought our way back and we know in our hearts that for the United States of America
د افغانستان جمهوری ریاست د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بارک اوباما د بیا ټاکل کېدو هر کله وکړ.
امیدوارم کې بارک اوباما د دې دوره توجه جدي به مسله پایګاه تروریزم ته در خاک پاکستان ته توجه بشه.
په کابل کې د امریکا سفیر دی ولسمشر په توګه د بارک اوباما د بیا ټاکل کې د بیا ټاکل کې دوه مهال ویل چې امریکا بل افغانستان سره خپل مرستې ته دوام ورکړي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه پر راپورونو سربیره د غراز په ځینو نور موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان له د افغانستان ولسمشر پرون له یو شمیر ملا امامانو او خطیبانو سره وکتل. په دې اړه مو د جماعتونو له عمومي رئیس مولوي عبدالمالک زیایی سره مرکه کړې. اغه ترې نو تلو یو هم دی اربکی بحث او چې اربکی منحل شي. خبرونه دوه منی مې مودې اونې بحث ته ځانګړې شوې ده. دا بحث په افغانستان کې د جهادي قومندانانو د شورا د جوړولو لپاره د اوبو او برېښنا د وزیر محمد اسماعیل خان په ورسته او حتو څرخی.
بلکل واضح او روخانه خبر ده چې هغه ویلې چې په راتلونکي کې د افغانستان د دفاع لپاره د افغانستان دفاعي ځواکونه اېدې ورتیا نه لري، پر دې بنسټ باندې باید دغه ډله رامنځته شي.
د مجاهدینو د شورا په جوړولو سره به یو ځل بیا په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل نشي او په افغانستان کې چې اوس سلګونه زره امنیتي ځواکونه لري، داسې یوې شورا جوړولو ته اړتیا شته. دغه مسایل دي چې په دې بحث کې څېړل کېږي. د خبرونې تر پای سره اوسه. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د څلورو نورو کلونو لپاره انتخابات وګټل او د جمهوري غوښتونکي ګوند سیال مترامنی ته ماته ورکړه. د افغانستان جمهوری ریاست هم د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د بارک اوباما د بریالیتوب هرکلی وکړ. جمهوری ریاست چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې له بارک اوباما څخه یې عمده غوښتنه پر پاکستان فشار راوړل دي تر څو دغه هیواد تروریزم ځالې له منځه یوسي. د افغان حکومت مخالف سیاسي ډلې هم له اوباما څخه ورته غوښتنې لري او په انتخاباتو کې د اوباما بریالیتوب د افغانستان په ګټه بولي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د جمهوری ریاست چارواکي غوښتنه کوي چې بارک اوباما د خپل واکمنۍ په دویمه دوره کې د افغانستان موضوع ته ډیر پام وکړي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال سیامک هیروی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوباما باید په نوې دوره کې د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره نوې تګلاره جوړه کړي.
موږ بارک اوباما ته د بریالیتوب مبارکي وایو. هیله من یو چې بارک اوباما په دې دوره کې په پاکستان کې د تروریزم ځالو ته جدي پاملرنه وکړي. دا هیله هم لرو چې اوباما د واکمنۍ په نوې دوره کې د سیمې په کچه د تروریزم ځالې منځ یوسي او نوې تکلار ورته جوړ کړي تر څو افغانستان به امن شي او خلک په امن او ثبات کې ژوند وکړي.
د امریکا د سه شنبه ورځ انتخاباتو ته بارک اوباما او د جمهوریت غوښتونکو سیال میټرام نیولاړ وو چې په نتیجه کې اوباما یو ځل بیا د څلورو کلونو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ خپل کړه. د افغان حکومت مخالف سیاسي ډلې هم د امریکا په انتخاباتو کې د بارک اوباما له بریالي کېدو څخه راضي بریښي. د افغان حکومت یو لوی مخالفه ډله ملي ائتلاف وایي چې د افغانستان په اړه د میټرامنی په پرتله د بارک اوباما پالیسی یو څه نرمه او منطقي ده او بریالي کېدل د افغانستان لپاره ګټور دي. د دغه ائتلاف ویان سید فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته وویل چې اوباما باید د ولسمشرۍ په دې دوره کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه په رښتینی توګه ملاتړ وکړي.
موږ د اوباما له تیرو سیاستونو څخه راضي یو. هیله ده چې په راتلونکو کې سیمې او افغانستان ته ډیر پام وکړي. د جمهوری غوښتونکو پر خلاف د اوباما سیاست نرم، عاقلانه او منطقي دی. مونږ هیله من یو چې اوباما په دې دوره کې پر پاکستان لازم فشار راوړي تر څو د افغانستان د سولې له بهیر څخه جدي ملاتړ وکړي.
نوموړي وویل چې د افغانستان او سیمې وضعیت یو څه پیچلی شوی او د هواري لپاره یې بارک اوباما بشپړه تجربه لري. که څه هم د اوباما او د جمهوری غوښتونکو سیال په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان مسأله ډېره یاده نشوه، خو بارک اوباما ویلي چې د عراق په څیر به د افغانستان جګړه هم پای ته رسوي. اوباما ویلي له مهالویش سره سم به امریکا ای محارب ځواکونه هم د 2014 کال تر پای پورې له افغانستان څخه وځي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا د جمهور رئیس په توګه د دوهمې دورې لپاره د بارک اوباما له ټاکل کېدو سره په کابل کې د غراز د امریکا سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد دوامداري او ستراتیژیک ملګرتیا د دوام ډاډ ورکړ. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام د انتخاباتو د نتایجو له رابرسېره کېدو وروسته نن په دې اړه یوې غونډې ته یو لړ څرګندونې کړې دي. په دې اړه نور له کابله د احمد زبیر ژمن په راپور کې اوري.
د دویمې دورې لپاره د جمهور رئیس بارک اوباما لبیا ټاکل کېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت یو ځل بیا د خپل هیواد پر ژمنې چې ویلي دي افغانستان به یوازې نه پرېږدي ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام د دې هیواد د انتخاباتو د نتایجو له څرګندېدو وروسته وویل ښاغلی اوباما له افغانستان سره دوامدارې ملګرتیا او د یوې ښې راتلونکي لپاره له افغانانو سره مرستې ته ژمن دی.
امریکایانو په افغانستان کې ډېرې قربانۍ ورکړي او ډېره همکاري یې کړې. جمهور رئیس اوباما د افغانستان له خلکو سره دوامدارې او ستراتیژیک ملګرتیا ته ژمن دی. هغه به په راتلونکو کلونو کې د دغې ملګرتیا په پرمخ بولو کې امریکا رهبري کړي او د لا ښه، خوندي او نیکمرغه راتلونکي په جوړولو کې به له افغانانو سره مرسته وکړي.
نوموړي د خبرې د چهارشنبې په سهار د امریکایي ډیپلوماتانو او افغان ژورنالیستانو په هغې غونډې کې وکړه چې د امریکا د سفارت په ودانۍ کې جوړ شوی وه. بلخوا د امریکا د سفارت یو شمېر کارکوونکو وویل د امریکا د جمهوري ریاست په دغو انتخاباتو کې د ښځو رول تر نارینه و ډیر و. یوې امریکایي کارکوونکې سلماز همدې مسلې ته اشاره وکړه او د ټولنې په بدلون کې د ښځو رول مهم وباله.
د یوې امریکایي ښځې په توګه زه واقعا د امریکا په ښځو ویاړم، لکه چې پوهیږو په دې انتخاباتو کې له نارینه و نه ښځو ډېره رایه ورکړه. ښځې رښتیا هم مهم ځواک دي او دواړه کاندیدانې په اهمیت پوهېدل او تل یې هڅه کوله چې له ښځو سره خبرې وکړي او په هغو موضوعاتو خبرې وکړي چې ښځو ته مهم دي.
جمهور رئیس باراک اوباما په خپل لومړی دور کې له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون رامنځته کړ او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په نیت له دغه هیواد د امریکایي عسکرو مهالویش وټاکه. د دغه مهالویش له مخې د 2014 کال تر پایه ټول محارب امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، خو په افغانستان کې په کامیابۍ سره د جګړې پای ته رسول او د وسلوالو طالبانو خبرو ته هڅول له هغو لویو چیلنجونو څخه ګڼل کیږي چې اوباما به په خپلې نوې دورې کې هم په افغانستان کې ورسره مخ وي.
و موږ دلته په کابل کې د امریکا سفیر دی ولسمشر په توګه د باراک اوباما د بیا ټاکل کېدو په مهال وویل چې امریکا به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د ولسمشر په توګه د بل دورې لپاره، البته د ولسمشر په توګه د باراک اوباما له ټاکل کېدو وروسته په شیکاګو کې خپل ملاتړو ته په وینا کې وویل هیواد ستونزمن اقتصادي مرحلې ته لیږه او اوس باید یوې روښانه راتلونکي ته په تمه اوسي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما بیګاش په د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ګټلو سره د دوهمې څلور کلنې دورې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر شو. نوموړي په شیکاګو کې خپل ملاتړو ته په وینا کې وویل هیواد ستونزمنې اقتصادي مرحلې تیریږي او اوس باید یوې روښانه راتلونکي ته په تمه اوسي. د هغه جمهوري غوښتونکي سیال میت رامنی چې دا انتخابات وبایلل ولسمشر باراک اوباما ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. تفصیل له اجمل انده اورو چې همدا شبر سره په سټډیو کې د مهرباني.
ولسمشر باراک اوباما د دویم دورې لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل بریا په شیکاګو کې خپل پلویانو ته اعلان کړ. وی ویل
Tonight in this election you
اوباما وایي نن شپه په دې انتخاباتو کې تاسو امریکایانو موږ ته یو ځل بیا را په یاد کړل چې که څه هم سخت لاره وګد سفر په مخ کې دی، موږ په خپلو پښو درېږو او د پرمختګ لپاره مبارزه کوو. موږ د خپلو زړونو په تل کې احساسوو چې غوره راتلونکی د امریکا د متحده ایالاتونو په تمه ده. د ولسمشر په انتخاباتو کې د باراک اوباما جمهوری غوښتونکي سیال میت رامنی د ولسمشر باراک اوباما په بریا د انتخاباتو لګټلو وروسته نوموړي ته مبارکي وویل.
I have just called President Obama to congratulate him on his victory.
میچام نیوی ما ولسمشر باراک اوباما ته ټلیفون وکړ چې د دې بریا مبارکي ورته وایم. د نوموړي ملاتړي او د انتخاباتي مبارزې غړي هم د مبارکي وړ دي. زه د ټولو ته نیکمرغي غواړم، په ځانګړي توګه ولسمشر، د ولسمشر میرمنې او د دوی لونو ته. دا د امریکایانو لپاره لستونزو ډک وخت دی او زه دعا کوم چې ولسمشر به زموږ د ملت په رهبرۍ کې بریالی وي. ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې د خپل سیال یادونه وکړه. وی ویل چې له میت رامنی سره په ټلیفون خبرې کړې او هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به ورسره وګوري. ولسمشر اوباما وایي په راتلونکو اونیو کې زه هیله مند یم چې له گورنر رامنی سره کښېنم، څو په دې سره خبرې وکړو چې په کومو برخو کې موږ ګډ کار کولی شو څو دا هیواد مخ په وړاندې بوزو. ولسمشر باراک اوباما په خپله وینا کې له خپلې مېرمنې، په سپینه ماڼۍ کې له خپلو همکارانو او په ځانګړي توګه له خپل مرستیال جو بایډن څخه مننه وکړه. نوموړي وویل د ډیموکراسۍ وخت ګړه همدا ده چې هر څوک کولی شي په ازادانه توګه خپل نظر څرګند کړي. نوموړي وویل یو شمېر هیوادونو کې خلک قربانۍ ورکوي او خپل ژوند په خطر کې اچوي څو وکولی شي د خپل هیواد د مسلو په اړه خبرې وکړي او د رایې صندوقونو ته ورشي او خپل راتلونکی وټاکي. ولسمشر باراک اوباما همدارنګه د خپل هیواد اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل غواړي چې د دې هیواد راتلونکي بچیان له دې ستونزو سره لاس او ګرېوان نشي.
We want our children to live in America that isn't burdened by debt.
د وای مو غواړو چې زموږ بچیان په یو داسې امریکا کې ژوند وکړي چې په پورونو کې ډوبه نه وي، یو امریکا چې باید د مساوات د نشټوالي له کبله کمزوري ونه اوسي، او یو امریکایي چې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتوالي له کبله د لمنځه تلو له خطر سره مخ نه وي. موږ غواړو یو داسې هیواد له ځانه په میراث پرېږدو چې په امن کې وي، ورته احترام وشي او په ټوله نړۍ کې خلک ستاینه وکړي. یو داسې هیواد چې د نړۍ تر ټولو پیاوړی پوځ او د نړۍ د غوره سرتیرو لخوا یې چې ساری ونه لري ساتنه وشي. ولسمشر باراک اوباما وویل دا چې ما ستاسو رایې ګټلې کنه، خو ما ستاسو غږ اورېدلی، له تاسو مې زده کړي او تاسو زه یو بهتره شوی ولسمشر کړم. نوموړي ټینګار وکړ چې ستاسو د کیسو او هڅو سره به زه بیرته سپینې ماڼۍ ته ستنېږم. زه به په نوره ژمنتیا او له دې هڅو په الهام د روښانه راتلونکي لپاره کار وکړم.
The role of citizen
in our democracy does not end with your vote.
ولس مشر بارک اوباما وایي زموږ په دیموکراسي کې د ادب او وند درای په ورکولو پای ته نه رسیږي. امریکا د دې لپاره نه ده چې زموږ لپاره د څه وشي، بلکې په دې بنسټ ده چې موږ ټول په ګډه څه کولای شو. کچیرې دا سخت او ستونزمن هم وي، خو باید د ولسی حکومت لپاره لازم کار وشي. دا هغه اصول دی چې پر بنسټ امریکا جوړه شوې ده. ولسمشر بارک اوباما په خپل وینا کې ویل هغه څه چې امریکایي په یو استثنایي هیواد بدله کړي هغه ارزښتونه دي چې د مځکې پر سر یو ګڼتو کمیزه ټولنه یې سره په دې باور یو ځای کړي چې زموږ برخلیک شریک دی. دا سیستم هغه مهال مؤثر تمامېږي چې موږ د یو بل په وړاندې او د راتلونکو نسلونو په وړاندې یو لړ مسؤلیتونه ومنو. نوموړي ټینګار وکړ، موږ هسې چې زموږ په سیاست کې څرګندېږي ویشل شوي نه یو، موږ هسې چې نور فکر کوي عیب لټوونکي او بدګمانه نه یو.
له اجمل ان مننه چې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د بارک اوباما د بیا ټاکل کېدو او د هغه د وینا مهمه برخه واورولې. اوباما په شیکاګو کې خپل ملاتړو ته په وینا کې وویل هیواد ستونزمنې اقتصادي مرحلې تیریي او اوس باید یوې ښې راتلونکي ته په تمه اوسي. د هغه جمهوری غوښتونکي رقیب میت رامنی خپل ماته ومنله او اوباما ته د دې بریالیتوب مبارکي ورکړه. بارک اوباما په شیکاګو کې د خپل انتخاباتي کمپاین په مرکز کې د وینا په مهال وویل له ښاغلي رامنی سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او هیله مند چې له هغه سره وګوري او د خپل هیواد پرمختګ په لارو چارو ورسره خبرې وکړي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د افغانستان لپاره چې تر اوسه په دې هیواد کې لسګونه زره امریکایي عسکر د تروریزم پر ضد جګړه کې ښکیل دي هم مهم وو. د بارک اوباما د بیا ټاکل کېدو په اړه به د یو شمېر افغانانو نظرونه هم په ګډه واورو.
اوباما پیروزی د افغانستان لپاره یو نوی زیری او یو نوی نوید دی چې لکه څنګه چې هغه پخوا د برخه او مبارک کې امریکا د افغانستان سره کومکونه او خپل هغه تلاشونه په وخت او زمان سره رسولې ده، اوس موږ هم دا توقع لرو چې پس له دې نه هم دغه کار او دغه تلاش د سرعت عمومي او د افغانستان د خلکو لپاره مثمر ثمر واقع شي او دغه اردو ملي چې موږ او تاسو فعلا لرو دغه اردو ملي په خپل پخو ودرېږي.
موږ د اوباما نه دغه غوښتنه ده چې تر اوسه پورې د خلک وځورېدل او څوک شهیدان شول او څوک په کومه لار لاړل ورک شول، نور نه غواړي په افغانستان کې دغه مشکلات مخته شي. موږ غواړو چې په افغانستان کې دی دغه موږ د دولت نه یعنی د ملت نه د حمایت وکي او د موږ دولت یا ملت بیا داسې مونږ کړي لکه 15-14 کال مخکې چې وځورېدل.
زمونږ خاص د رئیس جمهور اوباما نه دغه داسې د افغانستان د کوم څه ملي اردو د پولیس د امنیتي ارګانونو نه دغه باید تقویه کړي. دغه څه کله چې دغه تقویه سو موږ په خپل افغانان په خپل پخو ودرېدل بیا به زموږ کار د افغانستان بیا امنیت هم تامینېږي بس تزین کېږي هر شی کې.
د کابل د یو شمېر ښاریانو نظرونه مو د امریکا د جمهوری ریاست د دوهمې دورې لپاره د بارک اوباما د بیا ټاکل کېدو په اړه واورېدل او دغه راز مو واورېدل چې دوی له بارک اوباما څه غوښتنې لري.
د اونۍ باس د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
دا بس چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې او ری په افغانستان کې د جهادي قماندانانو د شورا د جوړولو لپاره د اوبو او برېښنا د وزیر محمد اسماعیل خان په ورستو هڅو انڅرخي هغه د سمو د وړاندې په هرات کې په ویلو یو غونډه کې د جنوب لویدیځ حوزې له جهادي قماندانانو څخه وغوښتل چې د جمهوری ریاست پراتونکو انتخاباتو کې د په وینا د جهادي کورنۍ کاندید ترای ورکړي.
خاغل اسماعیل خان دا وایي چې څغ وړم د دې په خاطر باندې شپراتلون کې یعنی د افغانستان دفاعي او امنیتی چارواکي یا دفاعي او امنیتی تشکلات چې کومودي هغه د ملک د دفاع وړتیا نه لري نو پر دې بنسټ باندې باید د مجاهدین یو بیل تشکل منستر شي ترڅو هغه تجربه کړي دا چې هغه کولای شي ثابت کړي چې موږ د دې ملک نه دفاع وکړو. او هغه خپل خبرو کې دا ویل چې ولسمشرم ورسره وکړه کړي دا دلته څو ستونزې منستر زي یو مسأله دلته دا ده چې کچرتا امیر صاحب دا مسله مطرح کړي لکه څنګه چې په دې کې مطرح شول دوستانو په دې باندې تبصره وکړه چې دا خبره لا زیات روخانه او بربند نه دي چې هغه څه غوړي. بالکل واضح او روخانه خبره ده چې هغه ویلي چې په راتلونکي کې د افغانستان د دفاع لپاره د افغانستان دفاعي ځواکونه اې دې ورتیا نه لري نو پر دې بنسټ باندې باید دغه ډله رامنځته شي.
ایا د مجاهدینو د شورا په جوړولو سره به یو ځل بیا په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل نشي او په افغانستان کې چې اوس سلګونه زره امنیتي ځواکونه لري د داسې وی شورا جوړولو ته اړتیا شته. د هغه مسایل دي چې په دې بحث کې څیړل کیږي. دا بحث د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلی شي. او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. پرون افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د راتلونکي په اړه د کابل ښار له یو شمېر ملا امامانو او خطیبانو سره وکتل. په دې کتنه کې له نورو مسایلو پر نورو مسایلو سربیره دینی عالمانو له ولسمشر څخه وغوښتل چې په توقیف خانو او زندانونو کې د بندي دینی عالمانو قضیه وڅېړل شي. تر دغې کتنې وروسته د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په بندیخانو او توقیف ځایونو کې د دینی عالمانو د توقیف د عواملو د څېړلو لپاره د عدلیې، کورنیو چارو د وزارتونو لوی څارنوالۍ، د چارو د ریاست جمهوري، د چارو د ادارې، سیمه ییزو ارګانونو او ملي امنیت د ریاست د استازو په ګډون هیئت ټاکل شوی تر څېړنو وروسته خپل راپور په یوې میاشت کې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. دا چې د جمهور رئیس او د کابل د جماعتونو د ملا امامانو په کتنه کې نور کوم مسایل مطرح شوي، په دې اړه په کابل کې زموږ همکار حمیده هارون عثمان د جماعتونو له عمومي رئیس مولوي عبدالمالک زیایی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې تاسو له ولسمشر څخه کومې غوښتنې مطرح کړې.
اگر درې مسلې و، یو هم د اربکي بحث و چې اربکي منحله شي، دومه درخواست هم د علما به رئیس به دولت دا و چې هسې قانون اساسي افغانستان چې د مخالفین یوځای کېدل د دولت غواړي بیا تعدیل وشي و دې ته هم رئیس دولت قبول کړ. درېیم هم هسې امنیت د سطح د افغانستان و چې علما اعتبار په دې امنیت چې صحیح وشي د خپل اراضي نه
جمهور رئیس حامد کرزی ته ویلي چې په افغانستان کې کله چې دینی عالمان خپل فکر او نظر بیانوي نو په بیلابیلو ډولونو دوی تعقیبیږي او ځورول کیږي. دا مسله څومره واقعیت لري؟
د علما کبار نظریه داسې وو چې رئیس جمهور په علما کرامو سره خصوصا د ائمه او د مساجد نه په هر میاشت کې بیا جلسه واخلي کنه چې دې نتیجه هم در کوي په افغانستان کې د امنیت لپاره، د اقتصاد لپاره، د اطمینان ورکول، د زړه د ټولو ملت.
وبخښئ زیای صاحب، یعنې دا مسله تاسو تاییدوئ چې دینی عالمان یا د جوماتونو ملا امامان کله چې څرګندونې کوي د دوی په خبرو بندیز لګیږي؟
نه 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 نه، هرګز نه. دا یو دیموکراسي هسې استفاده، خراب استفاده کول اوس روان دي چې د دیموکراسي نه هغه آزادی د بیان چې حکومت ته بیا کنځل کوو د مشرانو، د سیاست مدارانو، د هغه مقدساتو، په دې هم کې موږ د دینی لپاره هم باور نه لرو، د اساس د سیاسي ته هم باور نه لرو، و د دې نه مقدسات د دین هم چې اوس د موږ او تاسو په لاس کې دي، هیڅ څوک اجازه نه ورکوي چې مقدسات او د شعائر او د نظام سیاسي ته بیا کنځل کوو یا پک وایو.
یو بل مورد هم تاسو له جمهور رئیس سره په کتنه کې دا و چې تاسو غوښتي چې د افغانستان په توقیف خانو زندانونو کې د بندي دینی عالمانو دوسیې وڅېړل شي. دا دینی عالمان چې بندیان دي، دوی دوسیې وڅېړل شي، دا کوم دینی عالمان دي؟ دوی خو به له طالبانو سره کوم تړاو نه لري؟
نه نه، هرگز نه. دا هغه علما چې د آزادی بیان استفاده کول چې د آزادی باغ در افغانستان دغه دیموکراسي نه دي، بلا دیموکراسي دي کنه. آزادان چې عالم وایي که دی وزیر خیانتکار دي یا دی رئیس خیانتکار دي، دا په امنیت یو دردسر دي که دی عالم ولې دی وزیر ته هسې سخنان وایي، د دې په شخصیت ارتباط ولري. بیا په امنیت چې ظن و ګمان ایجاد وشو، د امنیت غواړي چې د دې هسې مشکلات پیدا نه شي چې په طالبانو سره په جبهه مخالف سره ارتباط ولري، بیا یو ورځ و دوه ورځ و درې ورځ په هسې محابس کې دې ته تحت نظر ولري.
تاسو غوښتي چې د اساسي قانون په ځینو موادو کې تعدیل راشي، هدف هم له کومې مادې نه و؟
ماده مشخص نده. از چې د مونږ مخالفون وایي کې مونږ په حکومت د افغانستان بیا شریک کول غواړو، په دې ځای چې د دې ځای د خپې نه پیدا وشي، غواړي چې د دې د قانون اساسي افغانستان تعدیلات وراشي. مونږ پته نشته کې د مخالفین څه شی غواړي او د قانون اساسي افغانستان په څه شی بیا تعدیلات وراشي.
تاسو پر راتلونکو کې لکه څنګه چې مونږ واورېدل، تاسو مخکې ویل چې پر راتلونکو کې به له جمهور رئیس کرزي سره کومه غونډه ولري. راتلونکو غونډه کې به جمهور رئیس ته څه وړاندیزونه وکړي؟
ان شاء الله العزيز مونږ د خپل محور بحثنا د امنیت دي، د صلح او امنیت دي، د ساتل د قطعات او د خارجيانو د افغانستان چې 1314 د دې مکلفیت د افغانستان د ختم شي، مونږ بیا څه کوو؟ علمای دینی، ائمه مساجد، اصل نور فرهنګیان په افغانستان څه مسؤلیت لري؟
یعنی 2014 کال نوروز ته کله چې بارني ځواکونه له افغانستان نوځي د دینی عالمانو دنده بڅې تاسو هدف هم ده؟
هو مونږ د نظام د پلان کول غواړو. په ملت دي مونږ مسؤلیت لرو چې د افغانستان د سیاستمداران حکام سیاسي بیا ټینګ شو د خپل امنیت او محافظت د وطن څنګه کوو چې د دې ته په خپل لاس کې وساتو.
د افغانستان له ولسمشر سره د یو شمېر ملا امامانو او خطیبانو د کتنې په اړه د جمعتونو له عمومي رئیس مولوي عبدالمالک زیایی سره مرکه و. ولسمشر حامد کرزی د بالی د ډیموکراسۍ ټولنې په 15 غونډه کې د ګډون په هدف نن سهار د انډونیزیا پلازمېنې جاکارتا ته روان شو. دای به په دې سفر کې د غراز له انډونیزیا سره په مختلفو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې دوهمې نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم په افغانستان کې د جهادي قوماندانانو د شورا د جوړولو لپاره د اوبو او برېښنا د وزیر محمد اسماعیل خان په وروستیو هڅو څرخي. اوس دوه نیمې بجې د جانقا الکوزي ته به وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د باراک اوباما د بیا انتخابېدو هرکلی کړی. د جمهور رئیس باراک اوباما د څلور نور کلونو لپاره انتخابات وګټل او د جمهوریت غوښتونکو ګوند سیال مترامی ته ماتې ورکړه. له افغانستان تر اسرائیل او اروپا پورې نړیوالې ټولنې د امریکا د جمهوری ریاست د دوهمې دورې لپاره د باراک اوباما د انتخابېدو هرکلی کړی دی. پرګنن په ویزان وژن کې حمله کې د پولیسو یو جګپوړی چارواکی، درې نور پولیسان او دوه تن ملکیان وژل شول.
د ونی خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې بحث موضوع د اوبو برېښنا د وزیر محمد اسماعیل وروستۍ څرګندونه ته ځانګړې شوې ده. تاسو خبر یې چې ښاغلی اسماعیل څو ورځې وړاندې په هرات ولایت کې د مجاهدینو د یوې لویې شورا د جوړولو هوډ وکړ. نوموړي ویل چې مجاهدین کولی شي د هیواد په امنیت کې رغند رول ولوبوي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه او د ملي شورا غړي د محمد اسماعیل له دې اقدام سره مخالف دي. اوس پوښتنې دا دي چې آیا د مجاهدینو د شورا په جوړولو سره به یو ځل بیا په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل نشي، او آیا په اوس وخت کې چې هیواد کافي امنیتي ځواکونه لري د داسې یوې شورا جوړول اړین دي؟ د او ځینو نورو پوښتنو ته به زموږ میلمانه ځوابونه ووایي. را سره میلمانه دي د اسلامي جمعیت د رهبری شورا غړی او ویان واقف حکیمی، او د لیبرال دیموکرات ګوند مشر او سیاسي کتونکی اجمل سهیل. موږ د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلی ته هم بلنه ورکړې وه، خو لجمن سره سره په دې بحث کې ګډون ونه کړ. کله مو چې غوښتل د نه ګډون لامل یې وپوښتنو او تلیفون یې هم ګول کړ، او غوښتل مو چې د حکومت د رسنیو د مرکز یو استازی هم له ځان سره په دې بحث کې ولرو، خو هغوی هم زموږ تلیفونونو ته ځواب رانه کړ. لمړی رازو حکیمی صاحب ته. حکیمی صاحب، که تاسو وایئ چې په داسې شرایطو کې د مجاهدینو د شورا جوړول په څه معنی او هدف څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې اکل باید ووایو چې باید د دې شورا، د مجاهدین شورا، چې امیر اسماعیل خان په هرات غونډه کې دا بلنه ورکړه مجاهدینو ته، باید د سیاسي لحاظ او باید مشخص تعریف ولري. اوس زه نشم کولای چې ووایه چې د امیر اسماعیل خان د مجاهدین شورا مقصد څه شی دی. اگر د دې شورا، د مجاهدین شورا، بنسټی د یو ائتلاف د مختلف ګوندونو، د مختلف تشکلاتو، د مجاهدینو څخه یو ائتلاف، یو سیاسي ائتلاف وي، زه فکر کوم ډیر په ځای خبره ده. هیواد او ملت په دې حساس و شرایطو یو داسې تشکل ته ضرورت لري چې په آینده کې باید د سیاسي مسائل د ثبات او صلح ټینګېدو لپاره داسې یو تشکل، سیاسي تشکل ته حل ده. اما د دې مجاهدین شورا مقصد د نظامی تشکل وي یا نظامی تجمع وي، زه فکر کوم دا بلکل اصول سره سم نده، او فکر نکوم د امیر اسماعیل خان مقصد داوی، ځکه مونږ د امنیتی او نظامی چارو لپاره تعریف شوی نهادونه او ارگانونه لکه اردوی ملی، پولیسی ملی، دفاع وزارت، داخلی وزارت، دا نهادونه او دا تعریف شوی بنستونه لرو د دینه بهر یو تجمع یو ساختار نشی کولای چه امنیت او سلطة اغیزمن ثابت شي.
حکیمی صاحب، د محمد اسماعیل خبر فکر کوم ډیر واضح دی. ټولو ته غویل چې د افغانستان امنیتی ځواکونه کېدای شي د 2013 کال وروسته امنیت نه ساتي، خو دوی ویل چې دوی به مجاهدین مسله کوي او مجاهدین دي چې د افغانستان امنیت ساتي. دوی ویل چې بدون له مجاهدین نه سوله هم نشي راتللی. د دې خبر ډیر واضح دی. صرف فکر کوئ تاسو په دې حالاتو کې د ائتلاف موجودیت ګټور وبله او داسې ملیشو جوړول مو ګټور ونه بلل؟ که داسې ملیشي جوړ شي، فکر نه کوئ چې بیا به په افغانستان که کورنی جګړه پیل شي
مجاهدین امنیت و سولو ته دیر مرسته کولای شي؟ دیر په دې اکل دیر اغیزمن ثابت شي د مجاهدین الزلو. اما د دې تعریف شو نهادونو په بستر کې اردوی ملی، پولیسی ملی، امنیتی ملی په افغانستان کې، دفاع وزارت، داخلی وزارت، کله چې د مجاهدین دا اغیزمن ثابتی دو خبره ده، دا خبر په دې معنا نه دی چې د یو بل تشکل، یو بل ساختار د دې ساختارونو پرته جوړ شي.
او بکه حکیمی صاحب، تاسو هدف زده چې محمد اسماعیل هیڅ داسې هوډ نه لري چې نظامی ملیشې جوړ کړي. تاسو وایئ چې هغه غواړي فقط یو سیاسي ائتلاف د مجاهدینو جوړ کړي.
زه فکر کوم او په دې ټینګار کوم کله چې د مجاهدین د تشکلاتو خبری منسترازی زمون په هند، زمون په فکر دا یو سیاسی خبری دی، یو سیاسی تشکل دی، نه یو نظامی. نظامی تشکل مونگ پا دی لس کلونو که دا دولت جولونی او اردو جولونی، پولیس جولونی دیر مرحله تا شاته
به هواد دفاع کوي. او بخې دوی ویل چې دوی به هواد دفاع کوي. دفاع خو د امنیت کسانو کار دی.
دفاع د اردوی ملی تنګولو لاله کیږي، دفاع د پولیس د تقویت او زنګلتیا پام لرلو په سبب کیږي، د امنیتی ځواکونو امنیتی قوی تقویه کول للار ترسره کیگی. یوازی د مسلکی دو او بیل کی دو فکر نکوم اسماعیل خان د یو نظامی په حیث، د یو سیاسی سلی په حیث، د یو مجاهد دیر او تجربه لرون کی په حیث داس یو بیزای خبر کلیوی. زبیات انگار کوم چه دا خبره د مقصد یو بیل نظامی تشکل جولول وی فکر نکوم که دا اغیزمن وی او ثبات او امنیت تا او کولای شي چې هغه نفع ورسوي.
ډیر مننه سهیل صاحب. تاسو تر اگرزو، تاسو هم په افغانستان کې سیاسي فعالیت لرئ، د محمد اسماعیل د روسي سرګندونه په اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟
زه غواړم په پلمړی سر کې ته یو لنډ تفسیر په ډول باندې د ولسمشر خبرو باندې لکسنی وکړو. کومه تقریبا 13 خالی ورځ هغه ځنی د چارو کارپوهان، یعنی د سیاسي، اقتصادي او نظامی چارو کارپوهان ولسمشر زمانی ته رابللی وو. هغه سره ځنی مسل مطرح کړه. وی ویل چې ځنی نړیوالې رسنۍ د افغانستان وړاندې باندې تبلیغاتي جنگ را شروع کړی ده، او په دې جنگ کې د افغانستان ځینې رسنۍ او هم دی رنګه په افغانستان کې ځینې د چارو کارپوهان دې جنگ ته لمنه وهي. هغه داسې ویلې چې په دغه مراحلو کې نړیوالې رسنۍ دا را په ګوته کوي چې په راتلونکي کې د افغانستان حکومت به د سقوط سره مخامخ کیږي، او د افغانستان امنیتي چارې یا د امنیتي ساختارونه چې دي هغه به د توان نه لري چې د ملک نه دفاع وکړي، او دې سره جوخت کارپوهان دې ته لمن وهي. دا هغه مسله مطرح کوي کله چې ښاغلی اسماعیل خان دا وایي چې زه غواړم دې په خاطر باندې په راتلونکي، یعنی د افغانستان دفاعي او امنیتي چارواکي دفاعي او امنیتي تشکلات چې کوم یو دی هغه د ملک د دفاع وړتیا نه لري، نو پر دې بنسټ باندې باید د مجاهدینو یو بیل تشکل منستر شي ترڅو هغه تجربه کړي دا چې هغه کولای شي ثابت کړي چې موږ د ملک نه دفاع وکړو. او هغه خپل خبرو کې دا ویل چې ولسمشر هم ورسره اوکړه کړي ده. دلته دا مسله مطرح کیږي چې دا خپل ولسمشر ده چې خلک لا نورم د افغانستان د راتلونکي
په اړه فکر کوي. ریښتیا به هم ولسمشر د دې خبرو سره راضي وي؟
ګوره، هغه په عام مزار کې او د خلکو باندې باندې دا خبره کوي چې ما ولسمشر سره خبره کړې او غره سره اوکړه کړې ده، نو دا په دې معنی نه ده چې دومره یو لوی دروغ دی سړی د خپل ځانه جوړ کړي، ځکه زه وایم چې هغه مسؤلانه خبره کوي په دغه اړخ کې چې هغه یو مسلمان ده او یو مجاهد ده. زما په اند باندې هغه چې کومه خبره کوي نو هغه مسؤلانه خبره یې کړې ده، یعنی چې ولسمشر سره خبره کړې ده او هغه ورسره هوکړه کړې ده. دلته څو ستونزې منځته راځي. یوه مسله دلته دا ده چې که چېرته امیر صاحب دا مسله مطرح کړي، لکه څرنګه چې په دې کې مطرح شولو دوستانو په دې باندې تبصره وکړه چې دغه خبره لا زیاتې روښانه او بربنډ نه دي چې هغه څه غواړي. بالکل واضح او روښانه خبره ده چې هغه وویلې چې په راتلونکي کې د افغانستان د دفاع دپاره د افغانستان دفاعي ځواکونه ادې وړتیا نه لري، نو پر دې بنسټ باندې باید دغه ډله رامنځته شي. که کله دغه ډله منځته راځي یو لویه ستونزه رامنځته راځي. یو دا خو چې دا په یو عرف باندې بدلیږي، دا په یو رواج باندې بدلیږي چې هر سړی فکر وکړي چې د په وړاندې باندې کوم تهدید وجود لري، دا باید یو ډله جوړ کړي. دا یو مسله. بل مسله چې د پر یو میکانیزم لا تر اوسه معلوم نه دی چې دغه ډله که منځته راځي دا به د چا تر قومندې لاندې به کار کوي، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت د ریاست، یا د کوم بل یا د ولسمشر به خاص واک پي، لکه ډاکټر نجیب چې ګارد خاص جوړ کړی، یا دا به خاص د مجاهدینو دغه چې د مجاهدینو د دفاع په خاطر باندې، د هغوی د شتمنۍ د ساتلو په خاطر باندې. داسې دا یو لویه پوښتنه ده چې مطرح کیږي. او دې په څنګ کې کله چې موږ هغه دفاعي او امنیتي ځواکونه په افغانستان کې ولرو چې هغه ملي پولیس او ملي پوځ ده، نو بیا اړتیا نشته دې ته که چېرته بحث دفاع د افغانستان نه وي، بحث د افغانستان د پولو د ساتلو نه وي، نو د هغوی مسؤلیت ده. او باید امیر صاحب د خپل ملګري دوستان ټول دې ته هغه کې سوقي چې په دغه کې راشي، دوی سره په دغه ډالو کې برخه واخلي او د ملک نه دفاع وکړي.
سهل صاحب، داسې یو حالت کې چې امنیتي ځواکونه هم موجود وي او افغان حکومت په وړتیا باندې ټینګار کوي چې وړتیا هم لوړه ده، د امیر صاحب اسماعیل سرګندونې ستاسو په نظر باندې هدف څه کېدای شي؟ څه اهداف لري چې محمد اسماعیل له دې لارې تعقیبول غواړي؟
یو عمده داده چې د خلکو منځ کې لا نورم ګنګوسیره پري چې د افغانستان راتلونکي د سقوط سره مخامخ ده، بې اعتمادي لا نورم زیاتېږي، دا نورم په د افغانستان په مارکیټونو بازارونو باندې منفي اغیز اچي، د افغانستان په دیموکراتیک ارزښتونو باندې، ځکه چې کوم خلک اوس دې سره ویره لري چې په هغه ازادي سره چوس غوړي خبرې وکړي، دوی په دې باور کېږي چې ولله کېدای شي چې د راتلونکي د نظام سقوط وکړي، نو بیا به طالب راځي او بیا به هغه دوره به پلاس کې او بیا به هغه به پلاس کې او خلک به وحي او ډبې او ټکې به دې دا بل نقص. مهمه مسله دا چې ولی امیر صاحب په دغه وخت کې داسې خبره مطرح کړي، په دې کې شک نشته چې دوه عمده تهدیدات وجود لري. یو تهدید دا ده چې هغه به ځینی لکه امیر صاحب باندې ځینی نور کوم افراد اشخاص چې کېدای شي، یعنی زه په دې باندې قطعي فتوا نه ورکوم چې حتما امیر صاحب په دې کې شامل، اما ځینی هغه افراد اشخاص په دې تهدید فکر کوي که چیرته یو سالم نظام راځي نو دې سره به د عدالت مسله مطرح کیږي، دا یو مسله. او یا که چیرته طالب راځي نو بیا به هم دوی ځینې ستونزو سره مخامخ کیږي، یعنی دې ګټې به تر پخو لاندې کیږي، دې په وړاندې باندې به هغه اخلاقي یعنی مورال او دې په څنګ کې فزیکي او دې په څنګ کې نور مالی تهدیدات وجود لري چې طالب کېدای شي دوی نه پښتنه وکړي. نو پر دې بنسټ باندې چې کله دغه سي شرایط منځته راځي نو امیر صاحب غواړي چې دغه سي وډله جوړه کړي تر څو د خپل د راتلونکو په خاطر باندې یو سپر را جوړ کړي، که چېرته په ده باندې تیرې کیږي یا د پښتل کیږي نو دې خپل په واک او ځواک ولري چې د خپل ځانه دفاع وکړي او د خپل نورو ملګرو نه دفاع وکړي.
سهل صاحب ډیر مننه. حکیمی صاحب تاسو ته بیا راځو. لکه څنګه چې سهل صاحب ډیر واضح ویلي چې محمد اسماعیل او ځین نور چارواکي چې دا مهال د انتقالي عدالت څخه ویره لري، فکر نه کوي چې محمد اسماعیل هم لکه څنګه چې سهل صاحب ویلي له دغه ټکی څخه ویره ولري او د یو سالم حکومت له رامنځته کېدو ویره ولري او ځان لپاره د دفاع یو سپر جوړ کړي؟
زه فکر کوم دا د عدالت انتقالي مسئله او د اسماعیل خان او لکه د اسماعیل خان په سیر د نورو سیرو ویره، زه فکر کوم په دې حق په دې شرایط لا اقل په دې شرایط څه هغه نه لري، څه واقعیت او څه ځای نه لري. اما دا د عدالت ټینګول یوازې نه د یو سازمان یا بهرنی سازمان او د یو ګوند خبروي، او بلکې عدالت یو هغه ورک شوی مفهوم او معقوله دی ټولو انسانی جوامع او هغه ته عدالت التیا لري، خاصتا په اسلام کې بیل عدالت نه هیڅ شی په یو انسانی تولنه کېدون کې نه دی. مونږ په دې ټینګار کوو او په دې ژمنیو چې باید نه یوازې د انتقالي عدالت په توګه بلکې د یو دایمي عدالت په توګه هر سلی باید د خپل کلنی پاسخگو د خپل کلنی ځواب ورکوونکی وي چې په هر صد چې وي له رئیس جمهور نه نیولې تر یو عادي فرد چې د عامه خدمات و د عامه امور و مسئولیتونه پرغاله لري باید خپل کلنی په اکل باید ځواب ورکوونکی وي چې اسماعیل خان می نور د اسماعیل خان په غیر نوسو هر څوک چې وي په هر سطح وي اما رازو دې خبرې ته چې آیا یو تشکل چې د مجاهدین په نوم وي د غیر مجاهدین په نوم وي د دې تعریف شوي ارگانونو امنیتی و سیاسی ارگانونو په غیر په افغانستان که باید دا اغیزمن ثابتیگی که نه ثابتیگی مونگ پا دی اکل باور لرو لکه سنگه چه ده احزاب سیاسی ده قانون او ده قانونی اساسی پرانا هیچ ایس دله ایس سیاسی دله طولنیز دله نظامی او مسلح سانگ نلری باید و نلری زه فکر نکوم که اسماعیل خان د لس کال نورسته د دې نهاد جولونی د مرحله تایکیدو په پای باید بیا خبره د سر ننیسی او د دې زرد د مجاهدین او د بل نوم په چوکات د طالبان او د نورو مسلح مخالف د مخالف مسلح گوندونو په مقابل دا ضرورت بولی چی یو بیل نیاد جول شی زی فکر نکم اسماعیل خان خبر چه خبر داوی دا مصداقیت نلری مون په جمعیت اسلامی افغانستان دینه دیده خبری ملاتل که و هر سه چه پا افغانستان کندون کدی باید دیده تحولات پتول پا اگدوالی باید ترسره شی نه دیده پا عرض چه دیده نهادون و دیده تحولات و مخونه سی باید مجاهدین دا مسئولیت لری چه در افغانستان استقلال، آزاده، ارضی تمامیت، بشپلتیا باید دفاع وکی لکسنگ چه پخا، پزان دفاع کلی، پمال دفاع کلی، اوسم ضرورت لری. در مجاهدین بچیان، بچیان مسئولیت لری دا وکی، اما...
که د افغانانو تیر جهاد ته وکتل چې حکیمی صاحب هلته د جهاد نه سوء استفاده وشول مثلا ایران او پاکستان څو ګوندونه هلته وو اوس څومره ویرشته چې چیرې دغه یو ائتلاف جوړ شي بیا دغه ائتلاف د پردیو د سیسو ښکار شي
د افغانستان د دین اوږده تاریخ نه استفاده شوی نه دی چې استفاده شوی بیا خبره نشو کولای چې په ګټ سره وسیلو بیا باید خبره تیکه تیکه وکړو بیل بیل وسیلو د جهاد په دوران د پاکستان او د ایران د سیمایز منافیو نلیوال منافیو بالکل یو بل سره تلون درلود د افغانستان په هغه وخت بالکل د ملی منافی د افغانستان استقلالیت او آزادگی دا غختل چه باید دروسان پا مقابل باید مقاومت او جهاد وشی دا فکر نکنم پا دی اکلا دو افغانان مخالف وی الا اگه کسان چه دروسان پا گوداگه الخه موقف درلود اما اگه آزادی غختن کی اگه مجاهدین پا دی اکلا ایس اختلاف نلری حتی ده نلی طول آزاد غختن کی انسانان پا دی اکل سر اختلاف نلری دو دوی پا دی مثلا یو بل سر مختلف ندی اما بلکل در ایالات متحده امریکا منافی دی اتحاد جمهوری شوروی در نسکری دو پا اکل منافی پرتوا در پاکستان منافی و در ایران منافی و در سیم ایوادون و منافی و اما در افغانستان منافی نوا؟ آیا دا بد خبره و چی پا افغانستان که مجاهدین دی اتحاد جماهیر شوروی پولان دی طالبان و پولان دی جهاد و مقاومت و کلل
مقاومت صحیح و مقاومت وست هم خلق کرده در قدر پسر گوری اما اغا اختلافات تامان چی
اختلافات هم مختلف گندون و سیاسی برنامه و سیاسی ایدیولوژیگان و افکار و پترس اختلافون رازی بد خبره دو محکوم دو محکومی دو ول خبره د جګلو څه شیدي هغه مسلحانه جګله د مجاهدینو د عذاب وو د دې مسلحانه جنگ سبب سو عوامل سو سوګ ملامت دي سوګ براعت لري د بیل خبره ده پلند توګه دا مسله اختلافات محکومه وو په تیره محکوم کلی اوسم محکوم که و پایندم که محکوم باوکو ننه ضرورت ده چه مجاهدین وسیلی نور ملی گوندونو ملی تجمعات یو بل سره نږدې شي د ملی مسؤلیت په دګر د دفاع د افغانستان د دفاع په دګر زمکنی بشپلتیا ارزی تمامیت په ولاندې مسؤلیتونه لري د 2014 لسم کال د دې مسؤلیتونه چند دن کیږي پدی اکل باید یو سرن یو بله، بل سرن نجدی شی
حکمی سیب مننه
سیاسی ائتلافونه جول کی نه مسلح ائتلافونه
که چیر تا ریختیا هم مجاهدین یو سیاسی ائتلاف جول کی څومره د دې ویرشته چې بیا به کورنۍ جګړه پیل نشي بیا به د مجاهدینو په خوانی اختلافات را برسیر شي او څه ضمانت ته چې کورنۍ جګړه به نه پیلېږي
ما سوزلی په تاکید سره وویل سیاسی ائتلاف جول کی مجاهدین نه مسلح ائتلاف نه مسلح گوندونه د دې افغانستان د قانوني اساسي پرانا د احزاب سیاسي د قانون پرانا هیڅ یو سیاسي دله حق نلري چې مسلح سانګه ولري مسلح جنای ولري مسلح ګروپونه ولري زه فکر نکوم یو عاقل مجاهد یو عاقل ملی سلی یو عاقل سیاسي سلی اوس بیرته راضی پخا دا تیر شوی تاریخ ته بیا وګرځي او د مسله ګروپونو د تشکیل خبرو
مننه حکیمی صاحب سهل صاحب که تاسو هم د اسماعیل خان خبري اوریدلې وي هغه په خپلو طرفدارانو غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې مجاهد ته رای ورکي یعنی داسې یو چاته رای ورکي چې هغه مجاهد شخصیت وي څه فکر کوي آیا محمد اسماعیل نه غواړي چې له دې لارې مجاهدین وخت ورسیږي او یو ځل بیا په افغانستان باندې دوی حکومت وکړي
کور که بحث مجاهدین وی لکه هر خاروندې حق لري چې ځان ته رای ورکړي یا ځان کاندید کی یا چاته رای ورکړي دا کې هیڅ فرق دی اغه نشته او په دې کې شک نشته چې خلک باید و هڅول شي چې مجاهدین ته رای ورکړي اما واقعی مجاهدین هغه چا چې واقعا جهاد کړی ده هغه چا چې واقعا د روسانو پر خلاف ونیس صلاح پورته کړی نه هغه څوک چې د مجاهدین د نامنه استفاده کړی نه هغه څوک چې نن ورځ بلند منزلی ځان ته جوړ کړی نه هغه څوک چې د جهاد د نامنه استفاده کړی ځان ته قصرونه جوړ کړی ځان ته خارګوټي جوړ کړی دي او ځان ته په د افغانستانه بهر الته سرمه گذاري کړی هغه ته موږ په هیڅ صورت باندې مجاهد نشو ویلی او هغه مجاهدین نه دي هغه د افغانستان د خلکو ویني څکلی دي او د افغانستان د خلکو د وینونه دغه سیغه استفاده دی کړی
هدف هم څوک کده شی وبخه کله واضح وایي
پدې کې واضح معلومه خبر دغه څوک چې په افغانستان کې قصرونه خرګوټی لري دغه نمونه شته دی که تاسو بیا هم تاکید کوئ په راتلونکو پرونه کې وزارت تاسو مفصل دغه لست راوړم ځکه دا د افغانستان د خلکو نه پټ نه دی واقعي مجاهدین هغه اصلا څوک پیژنین چې هغه څه شول هغه بچیان اوسم د یتیمانو په شان باندې اوسم د اغوستل د پارکالین لري د خوراک د پاره ډوډۍ نه لري او د اوسیدو لپاره سرپناه چت نه لري اما هغه څوک چې د مجاهدینو د نامونه استفاده کړی چې هغه نن ورځ په لند کروزر کې او په کروزینونو کې ګرځي او په قصرونو کې ګرځي هغه صرف د جهاد د کلمې نه منفي استفاده کړی ده او هغه ته موږ په هیڅ کله مجاهد نشو ویلی او د افغانستان خلک هغه ته رای ورکي به خپل د راتلونکو سره جفا کې او د خپل د ځان سره په وخت کې جفا کې
دا اوس چې څوک د سیاست په ډګر کې دی او دغه ځان د مجاهدینو ملاتړي او ځان د مجاهدینو حامیان بولی فکر کوي چې دا هغه ساندې چې په واقعیت سره مجاهدین نه دي ساس په نظر
احمد مخکې تاسو ته ویل چې د جهاد او د غیر مجاهد امدا غه چې هر څوک هغه کولای شي هر چا چې د روسان په مقابل کې مبارزه کړي واقعي جهاد کړي هغه معلوم ده او هغه چا چې د جهاد کلمې نه استفاده کړي او د جهاد ټیکدارانو په نامه باندې پیژندل کیږي هغه معلوم دي چې هغه څوک دی چې په کوم هغه کې دي او په کوم رده د حکومت کې قرار لري واضح او روښانه خبره ده بیا هم زه تاکید سره وایم چې مجاهد چې هغه ده هغه نن ورځ یا هغه د خاورو لاندې ده او یا هم په داسې یو شرایطو کې دي چې هغه د بیخي د نظر نه غورځېدل شوي دي اما هغه څوک چې غواړي په اقتدار مسله کې مطرح کړي او د سیاسي د لارې نه سیاسي مبارزه وکړي که هغه د مجاهد په نامه وي یا غیر مجاهد په نامه باندې په دې کې ستونزه نشته ځکه چې هر خاروندی د افغانستان چې کله 13 کاله پوره کړي حق لري چې چای ته رایه ورکړي ځان په خپله کاندید کړي او د چا نه رایه وغواړي په دې کې ستونزه نشته چې دای مجاهد او کدا غیر مجاهد
بل اسهل سب کدا افغانانو تیر جهاد ته وکتل شي لکه څنګه چې تاسو هم مخکورته اشاره وکړه هلته پاکستان او ایران له جهادي مشرانو څخه ډیره استفاده وکړه بغه خپل اهداف په افغانستان کې په پیاده کړل اوس څومره ویرشته چې کدی شي محمد اسماعیل د زینو هیوادونو له خوان لمسول شوی و چې داسې یو کار وکړي
لبد مرغه زه په دې کې کره معلومات نه لرم چې دای د چا د خوان هڅول شوی ده او کنه د هڅول شوی په هر صورت باندې ولی په دې کې شک نشته چې کله زنی مجبوریتونه منسترازي د جهاد وخت په لوختو پغه کې
مونږ خپل هیواد نه درلود، روسان په افغانستان کې وو. په ځینې مواردو کې مجاهدین مجبور وو چې ځینې سرګندونې کغه د پاکستان د خوانی کې د بل چا د خوانی ځینې مسائل ومني. په هغه وخت کې مونږ هم زیات نه ملامتو، ولی په اوسنی شرایطو کې مونږ زیات مجبور نه، ځکه مونږ خپل ټاټوبی لرو، زموږ خپل کور لرو، ملي حاکمیت لرو، خپل منتخب حکومت لرو، نظام لرو، اداره لرو، قانون لرو، اساسي قانون لرو. په دغه شرایطو کې که مونږ بیا هم زو د ګاونډي هیوادونو تر غوښتنو اغیز لاندې راځو یا د هغوی د ګټو پر بنسټ باندې کار کوو، نو دا په دې معنا ده چې مونږ د افغانستان خلکو سره خیانت کوو. دا نه تنها چې د افغانستان خبر کې، دا یو ملي خیانت ده چې مونږ په اوسنی شرایطو کې کوو. نو پر دې بنسټ باندې زه زیات یعنی کره معلومات نه لرم چې دا به د چا د خوانه هڅول شوی، اما هغه څه چې زه کولای شم په دې لاره کې واضح او څرګند کړم، هغه دا ده چې اسماعیل خان په وړاندې باندې ځینې تهدیدات وجود لري، او دغه تهدیداتو د لمنځه وړلو لپاره هغه غوړي دغه یو ډلې ته لاس وغځوي.
حکیمی صاحب، افغان امنیتي چارواکي او افغان لوړ پولي چارواکي د ولسمشر په شمول همیشه په خپل ځواکونو باندې ډېر ډاډه دي او وایي چې دوی د دې وسلري چې له 2014 کال څخه وروسته په یوازې سره د افغانستان امنیت ټینګ کړي، اما برعکس د مجاهدینو ځینې رهبران د محمد اسماعیل په ګډون دوی وایي چې له 2014 کال وروسته ممکن افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان امنیت ونه ساتي، او دوی ویل چې مجاهدین حاضر دي ته چې له افغانستان څخه دفاع وکړي. د افغانستان د حکومتي چارواکو او د مجاهدینو د مشرانو ترمنځ دغه تناقض ولې موجود دی؟ آیا هغوی په افغان امنیتي ځواکونو باندې یا په افغان حکومت باندې بې باور دي؟
د دې سوال په ترڅ دوه ټیکی ویلای شو. اول دا دی، دا دفاعي او امنیتي ځواکونه د مجاهدینو څخه بیل نه دی، یا دا ځواکونه خپله مجاهد دی او د مجاهدینو جوړ شوی، یا د مجاهدینو د بچیان جوړ شوی. د افغانستان د خاوري اوسیدونکو د جهاد او مجاهدینو څخه بیل نشي کېدای په هیڅ صورت کې. دا یو خبره. دویم خبره دا دی، اوس الحمدلله د افغانستان ملي ځواکونه، امنیتی ځواکونه د تیر په نسبت ډیر زورتیا موندلی، ډیر تجربه ترلاسه کړي، ډیر کامیابی او موفقیتونه په دګرونو ترلاسه کړي. دا یو بیواوری دی، یو دا کېدای شي یو خیانت وګڼل شي چې مونږ د ملي ځواکونو باندې اعتماد ونه لرو. اما چې په دې کې د اصلاحاتو لپاره، د زورتیا لپاره، د بیا قوت موندل لپاره اصلاحی طرحونه ولرو، دفاع وزارت ته، امنیت ریاست ته، داخلی وزارت ته، ملی اردو ته، د سیاسی گوندونو وظیفه هم داده که په هر حکله، په هر یو سانگه د طولنیز مسائلو په حکله باید زانگلی طرحونه ولری، پیشنیادونه ولری، ولندیزونه ولری.
مننه حکیم صاحب، د بحث روستی شی بیدی. سهل صاحب، خبه نو چه محمد اسماعیل په داس وقت که چه ده جهاد ده مشرانو ده شورا جوړول مطرح کرن، خبه دانو چه د مثلا خلک دته هڅولي وای چې خپل امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
کورسي یو څه بل دلته وایم چې یو امریکای ستراتیجیست په نامه دی ایدن هارډر، هغه وایي چې مور ټروپس مور وار. کله چې تاسو زیات مسلح افراد یو ځکه مستقر کوي، دا په دې معنی ده چې تاسو د جنگ لمن غوړې وغځوي. زه په دې باور یم چې ایکاش امیر صاحب دا خبره کړې و چې په راتلونکو ملي اردو کې منګه د ګرم سلاګانو پر ځای باندې سړی سلاګانو ته مخه کو، ځکه چې ګرم سلاګانو باندې زیات تلفات دغه منځر ازي. هغه باور خود لای بچ واقعا د غړتیا، ځکه چې دا یو لوی تیروتنې چې لاس کاله مونږ دغه لاسرړونه چې کوم دلوده چې په ملي پولیس او په ملي امنیت یا په ملي پوسټ په اړه کې چې دا او د په څو خبرو باندې د غندې او د وای چې په 13 کالو کې دی ونه شو کولای د ملک نه دفاع وکړي. دا د هغه خلکو د هغه کورنۍ سره خیانت ده چې په دې 13 کالو کې دغه نظام نه دفاع کړی ده، د جمهوریت اسلامي نه چې دلته دفاع کړی، د هغه په د کورنۍ په وړاندې باندې په ټیټه نظر باندې قتل دي، ځکه چې د ویل په خپل خبرو کې چې دوی په 13 کالو کې تجربه وخوله چې دوی دا وړتیا نه لري. الان چې دغه افراد کې په ملي پولیس کې او په ملي امنیت کې او په ملي پوسټ کې ول هغه خپل ځان قربان کړل ترڅو چې اسماعیل خان په قدرت کې پاتې، ترڅو چې کرزی په قدرت کې پاتې، ترڅو چې مارشال په قدرت کې پاتې. او که نن ورځ مونږ هغه ته په سپک نظر باندې ګورو، دا په دې معنی ده چې مونږ د هغه کورنۍ او هغه هیر کړی دي. بهتره دا ده چې د دا مطرح کړو چې ټول مجاهدین باندې غږ کړی وي چې دا دولت ملي دولت ده، دا ستاسو دولت ده، او دغه نهادونه چې په نامه د ملي پوز او ملي پولیس دی په دې کې تاسو ټول برخه واخلې کتر اوسه پورې ګوخه پاتې استه برخه پکې واخلې نو پر دې بنسټ باندې د هغه کوم خبرې چې کړې دي په افغانستان کې د افغانستان د راتلونکو لپاره نه تنها چې ګټور نه ده بلکې د افغانستان راتلونکو باندې نورم خلک به باور کیږي
ډیره مننه زموږ د دې ونی بحث هم دلته پای ته ورسېدل خپل ملمنو څخه ډیره مننه کوو خو د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع